د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی پاکستانی طالبانو تحریک امنیتی اسکرو ته دړاکه ورکړي چې خپل روزګارونه پرېږدي ګنې پایلې به خینوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ملکی ادارو نیوکې د هیواد پر ضد سازش بللې او وای پر ضد دی قانوني کاروي وشي. افغانستان کې په خپلو د پردي نوي اعلان طالبان خپلو کې په داسې حال تقسیم کړي چې په هیواد کې اقتصاد خوراکي توکو نشتوالی او طبي اسانتیاوي انتهایي خراب حالت ته تللي. او یوکراین کې جګړه نوره تنده شوې په داسې حال چې روس په دویم نړیوال جنگ کې د خپلې ګټې ورځ لمانځلې. په دې اوساته خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې اورئ مونږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه یم اشفاق مومن د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی او نن د ګل ورځ د کال 2023 مې د میاشتې نهمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې لومړی راپور په لوتا او دغه د پاکستانی طالبانو تحریک امنیتی اسکرو ته چې کومه دړاکه ور کړې ده د خپلو روزګارونو څخه لاس واخلي ګنې پایلې به یې ښې نه وي. په دغه باندې زموږ سره د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټینی د جنوبي ازلاو نه دا وخت ټلیفون د لارې ملګری دی. عدنان بیټینی صاحب، تاسو هر کله کې ستړي مو شئ.
مهرباني اشفاق صاحب.
مننه مننه عدنان. کله دغه کومه غیخ دړاکه ور کړې ده د پاکستان امنیتی اسکرو ته، د دې خلاصه راته وایي.
مهرباني اشفاق صاحب، د پاکستاني طالبانو لخوا په رسمي تور میډیا ته یو بیان جاری کړی شوی دی او په هغه کې دا ویل شوی دی چې کوم پاکستاني چې کوم خلک دي او د پاکستان پوز پولیسو یا ملیشاز واکې د نوکری کوي، هغه ته ویل شوی چې دا خلک په فوري تور باندې خپل دندې پرېږدي او د دې له دې سره په جنگ نه کیږي. دا خبر دی په داسې حال باندې کړی ده چې د تیرو لس ورځو راځي د حکومت سره یو طرفه ډزبندي هم اعلان کړی ده او بل طرف د پاکستان په مطبوعاتو یا ځل داسې حکومتي مامورین دي چې هغه دعوه لري چې د پاکستاني طالبانو سره د دوی ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي.
د دغه دړکې په حق لباندې د پاکستان د پوز او یا د حکومتي چارواکو لخوا کوم بیان مخې ته راغلی؟
د طالبانو لخوا په دې وروستیو کښې هم داسې دړکې د پاکستان امنیتي عسکرو ته شوي دي، خو په هغې باندې تر اوسه پر په حکومتي کته څه عمل نه دی شوی او نه دغه وروستی چې کوم بیان مخې ته راغلی دی، نو د پاکستان پوځ یا حکومت لخوا دې ته هېڅ قسمه غبرګون نه دی ښودلی شوی. خو په دې وروستیو کښې موږ کتلي دي چې وخت په وخت باندې د پاکستان د پوځ ویاند اداره دا تکراروي چې د افغانستان سقوط وروسته په پاکستان کښې بیا هم حالات ورسره ګډوډ شوي دي او دغسې د پاکستان حکومت لخوا هم د تېر شوي حکومت چې و هغې مسلمانو طالبانو سره د روغې جوړې او د سولې خبرو ویلي وو، خو تر اوسه پورې چې دغه کوم بیان مخې ته راځي نو حکومت لخوا داسې څه غبرګون نه ښودلی کېږي. خو بیا په عوامي کچه باندې سخت غبرګون نه ښودل کېږي چې یو طرف ته خو حکومت دغه دعوه لري چې یو موټی برابر عناصر د وسلوال طالبانو ته وایي، خو بل طرف ته په ښکاره مټ باندې بیا دی چې دی هغه فوج او دغسې نور امنیتي ادارو ته نقصان اړوي. په دې وروستیو کښې د پوځ لخوا یو بیان داسې هم مخې ته راغلی وو چې په دې تېر شوي دریو میاشتو کښې نږدې 9 پاکستاني عسکر چې دي هغه وسلوالو بریدونه کښې وژلي شوي دي، خو هغې ویلي دي چې پوځ دې ته خوله ماته جواب ویلی یا هغه ماته جواب ویلی او هغې دغه ارادې په شا ترمولي دي. خو څېړونکي دغه پوښتنه راپورته کوي چې 13 کلونو چې پاکستان حکومت دغه دعوه لري چې دې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کولو بوخت دي او د وسلوالو ملا ماته کړې ده، خو بل طرف ته بیا وسلوال په ښکاره ډول لیدل کېږي چې هغه پاکستان کښې فعالیتونه هم کوي او دغسې دړکې هم کوي او هغې کښې بیا مرګ ژوبلې هم رامخې ته کېږي.
عدنان بیټینی، د وزیرستان چې کوم قبایلي مشران دي هغوی لخوا ویلی شوي وو که حکومت د ټي ټي پي یا تحریک طالبان سره خبرې اترې کول نه غواړي نو د خپلې سیمې امنیت په خاطر باندې دوی کولی شي چې د طالبانو سره خبرو ته کښېني او دغلته په دغه سیمه کې امنیت هغه راشي د هغې په خاطر باندې، نو آیا د قبایلي مشرانو لخوا دغه غوښتنو ته حکومت څه ویلي دي، کوم ځواب یې کړی دی او که قبایلي مشرانو د هغې سره کوم رابطې شوي دي په دې باندې څه تازه څه شته؟
اشفاق صاحب، کوم چې تېر حکومت د پاکستان تحریک انصاف هلته خو وزیر عمران خان پخپله باندې تایید کړې وه چې وسلوالو طالبانو سره خبرې روان دي او ځینې ډلې له دې سره رابطې هم شروع کړې دي، خو بل طرف ته بیا دغه مذاکرات څه نتیجې ته ونه رسېده او د یو میاشت ډزبندي وروسته په 10 December باندې هغه ډزبندي بیا بېرته په ځای کړې شوه، بیا بېرته روانه کړې شوه او دغسې بیا په وروستیو کښې موږ وکتل چې دلته په امنیتي عسکرو باندې زیات بریدونه هم ترسره شول. په دې ورستیو کې 13 ورځې د پاکستان سینټ یو په خانه غړي چې هغه سینټر سره شاپ نوم باندې دیږي او هغه کوبي سرکټ دا تایید کړی دا چې د حکومت په ایما باندې له وسلوار طالبانو سره خبرې روانې دي او دوی ویل دي چې د سوزل د سره اتل راتل هم شوې دي او په هغه نور خبرې لري سرګند کړي چې په دې کې څه خبرې شوې دي خو زه تاسو دا وایي چې په 19 مارچ باندې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د دې جنوبي وزیرستان سفر کړی وو او هغه وخت د ایوی او ابي وړ نتا وینا پر مهال ویل چې وسلوار طالبان دي وسلا وګرځوي د پاکستان آئین او قانون دی اومني او د تل راشي د هغه پر خلاف هیڅ قسم کاروایی نه کیږي خو کدا غو وسلوار طالبان وسله نه ورځوي او د حکومت پر ضد جنگي شي نو د تر سره بیا هم د دشمن پر سر چلن کیږي اوس تر دې مهال چې کوم خبرونه مخه ترازي هغه یوازې دا ویل کیږي د پاکستان د پوز او دغه سي د طالبان ترمنځ د کمی مشرانو په ایما باندې مذاکرات روان دي او بل طرف ته بیا دغه علاقې خلک په خپل باندې تشویش لري او دغه پوښتنې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې هم دلته معاهده شوې وي خو د پاکستان چې په کوم ځای کې مدماکا کېدل او د هغې تور بیا نه په دغه علاقې پورې کېدو چې له وجې بیا دغه علاقې کې اپریشن هم وشول او دغه علاقې خلک پورنه اپریشن باندې مجبور شول نو دغه پوښتنه راپورته کوي چې پارلمان د لارې دغه مذاکرات ولې نه کیږي او چې د کمی مشرانو په لارې دا مذاکرات کیږي آیا په دې کې بل خبرې شاملې چې بیا دلته وسلوار طالبان راځي او چېرته د امنیت پیش سیوا کیږي نو هغې وروسته بیا هغې عملیات یا د هغې ریاکشن بیا په دغه قبایلي علاقو کې ترسره کیږي او کنه دا هغه پوښتنه دي چې نه په خپل دغه مشرانو چا چې دغه مذاکرات شروع کړی دي چاته ویل دي او نه چې دې چا ترمنځ مذاکرات شروع دي نو په دې اړوند باندې هیڅ قسم حال اول چې هغه نه ترکړی شوی
ډیر مننه عدنان عدنان بیتن ډیر مننه استاسي ډیر مننه دا ڈیوا ٹی وی دے د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ملکی ادارو باندې نیوکه د پاکستان په خلاف سازش ده او د دغه پر ضد دی قانوني کاروایی وشي. زمونږ همکار نصر الله په سیمه کې د اسلام آباد نو د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولا چا څخه څو شیبه وړاندې په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې په دغه اړه تفصیل غوښتل دي تاسو ته وړاندې کوو.
ایجنډا کې دا شامل و چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه یو نیم سو پلویانو په ضد فیصل آباد کې چې کوم د مذهب د سپکاوي مقدمه درج شوې وه کوم چې د مسجد نبوي پیښه وه د هغې په سر د هغې جاج اخیستلی کېده په دې کې او دا چې د مذهب دا قانون کوم ناوړه استعمالیږي پاکستان کې د دې جاج اخیستلی کېدلو یو خو د کمیټې غړو چې دی په دې کې چې شامل د سونه پارټیانو غړو موږ هغه د پیپلس پارټي وو د مسلم لیگ تاف مسلم لیگ نواز غوندو پر تحریک انصاف یو خو غیدا دی غندنه کړل دا چې په پاکستان کې په سیاست کې مذهب کارول کیږي د سیاسي ګټو لپاره یو خو دی غندنه بل کمیټې دا خبروم کړل دا چې د دې د مخنیوي لپاره یو جامع تګلارې ضرورت ته او داسې اطلاعات دي چې کمیټې ته ویل شوی دي چې تیر کال په ټول پاکستان کې 1500 کیسونه درج شوي دي د مذهب د سپکاوي په تور باندې. خو زموږ د کمیټې چې کمشر دی سنټر ولید اقبال دا سره خبرو شو نو هغه دا ویل چې دوی کوم پښتنه کول وختل داړوند حکومتي چارواکو سره یې داخله چارو وزارت او دغه شانتي د اف ای ای سره دوی سره لا پورا او معلومات د دوی د پښتنو حواله سره نو دوی راتلون کې ونډه باندې چې بشپړسم مې بکیږي به د ویرا وختلو د دینه با ټول معلومات وختل دي چې پاکستان کې دا قضیه چې کوم دي دا چې درشکیږي د دې لپاره چې کوم طریقې کار دي هغه څه دي او بل دا چې د ملکی فوجداري قانون یو سر شپږ نوي چې کومه ماده ده دا هغه سونه خیال ساتل کیږي دا ټول تفصيلات وختل دي دا روان ده حکومتي چارواکو نه
پیرو لا شاسه بیو طرف ته د پاکستان پوز وای چې دی یو عربیا دی په سیاست کې د خلکولو هڅه روان دي. هم په دې لړکې د پاکستان وزیر اعظم وای چې د عمران خان د پاکستان پر ضد سازش کړی دی. د اسلام په پاکستان کې د قومي اسمبلی غونډه هم شوې ده که به دغه اړه سره تفصيلات شریک کړي.
بالکل نصر الله صاحب دا تیر ورځ د عمران خان بیانونه چې کوم په جلسو کې راغلي دي مخې ته، نو په هغې باندې د پاکستان قومي اسمبلی کې بحث شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی چې دا چې ظاهره خبر ده دا ټایم صرف حکومت او د هغې اتحادي جماعتونه په اسمبلی کې ناست دي، پی ټی آی د دې اسمبلی نه وتلي دي، استعفاګانو اعلان یې کړی دی دغه ګوند. د هغې د عمران خان قومي اسمبلی د عمران خان د بیانونو یو خو غندنه کړې ده، د عمران خان دغه بیانونه د ملکی ادارو په ضد سازش ګرځولې دي، او دا تور هم په عمران خان لګولې دي چې ګنې هغه ملکی ادارې بدنامۍ د خپل سیاسي ګټو لپاره او د فوج خلاف هغه سازش کوي. او دې ته بیا نصر الله صاحب نن غبرګون مخې ته راغلی دی، د عمران خان یو په خپل هغه خبرې کړې دي د خپل پارټۍ کارمندانو سره په اسلام آباد کې، او عمران خان بیا الزام لګولې دي په شهباز شریف او د غرور نواز شریف باندې چې دوی په تیرو وختونو کې د فوج خلاف ډېرې غلط خبرې کړې وې، د فوج سرلښکر نوم یې اغستو، د هغه د بدنامولو هڅې کړې وې. اوس الزام عمران خان وی چې الټه په ما باندې لګي. عمران خان ویلي دي چې شهباز شریف د په ده باندې الزامونه لګولي دي، او دغه ګوند سبا د بچ جیلم کې کومه جلسه کوي، د هغې جواب به عمران خان ویلي چې زه هلته کې ورکوم.
د پاکستان چیف جسټیس عمر عطا بندیال د پخوانی حکومت نائب سپیکر لخوا په تحریک کې عدم اعتماد رد کولو باندې د عدالت لخوا از خود نوټس اخستو دفاع کړې ده، او بلخوا د اسلام آباد هایکورټ د حنیف عباسی وزیر اعظم لپاره د خصوصي مشیر په اړه د مقدمه اوریدنه هم شوې. په دغه باندې زمونږ د ډیو رادیو خبریال الیاس خان د اسلام آباد نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
په سپریم کورٹ کې د عین شک درش په ته تشریح لپاره داخل صدارتي ریفرنس د اورونې په محل چیف جسټس عمر عطا بندیال په خپل ریمارکس کې ویلي چې د دې قضیې پریکړه کې ځن نه غواړي، او دا چې درش په ته د عین برخه ده او د عین تحفظ زموږ فرض دی. نوموړي زیاته کړې د عین تشریح سپریم کورٹ کولی شي او کوي به. د مشر قاضي په مشرۍ کې 5 کسیزه لوی بینچ د دې قضیې اورونه کوي. چیف جسټس په خپل ریمارکس کې دا خبره په ډاګه کړه چې دا خود نوټس اختیار د چا په مرزی سره نه کارول کیږي. د سپیکر رولینګ په اړه 12 ججانو ویلیو چې دا آئینی معامله ده، نو ځکه اسخود نوټس واخستې شو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نوم اخستلو پرته چیف جسټس ریمارکس ورکړل چې د نیوکو باوجود به با په خندا سره د هر چا خواص اورو. بل لور ته د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر منر الله ویلی چې آیا پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پاکستان تحریک انصاف ته په عدالتونو باور نشته. د ګل پورس د مسلم لیگ نون غړي حنیف عباس د وزیر اعظم خصوصي معاون د ټاکنې پر ضد د پخوانی داخله چار وزیر شیخ رشید د خواص دورونې په محل مشر قاضي عدالت کې موجود شیخ رشید نه اپوختل چې شاید خلکو ته یقین نشته چې عدالتونه د ټولو د پاره دي. په جلسو کې ویل کیږي چې عدالتونه د شپې 12 بجې ولې پرانستې شول، او دا چې عدالتونه آزاد نه دي. شیخ رشید په خپل خواص کې ویلي چې حنیف عباسی یو سزا یافته مجرم دی، او یو مجرم د وزیر اعظم خصوصي معاون نشي ټاکل کېدی. رستو عدالت فریقین ته نوټس جاری کړی، او وزیر اعظم شهباز شریف ته امر ورکړو چې د حنیف عباسی د خصوصي معاون په توګه ټاکنې ته بیا کتنه وکړي، او نور اورونه د مئی 18 نیټې پورې وځنډوله. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د واک نه لری کېدل وروسته د ادارو پر ضد نیوکې کول، او دا چې زموږ عدالتونه آزاد نه دي په اړه پښتنو ته ځواب کې قانوندان بیرستر قاضي انور وایي چې عمران خان د عدلیې پر ضد انتهایی غیر ذمہوار بیانونه ورکوي. وی وی ډیو سره خبرو کې قاضي انور وایي
حکومت
چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرله پسې ولسی غونډو ته وینا کې د سپیکر رولینګ په اړه د سپریم کورټ د پریکړې او د شپې عدالتونه پرانستلو په اړه پوښتنې راپورته کړي، او تور لګوي چې د هغه د لرې کولو لپاره یې لاره هواره کړه. خو د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال سو وارې د دې خبرې سپیناوی کړي چې د عین دفاع د دوی فرض دی، او قومي مشران باید د سپریم کورټ د حکمونو دفاع وکړي. نوموړي ویلي چې سپریم کورټ قاضیان د دوی پر ضد په ټولنیزو رسنیو یا سیاسي شخصی ویناگانو ته زړه نخ کوي او دا چې دوی یوازې د اساسي قانون د ساتونکو په توګه خپل دنده تر سره کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام.
تیر ورځ د پاکستان پوز ویلی وو چې سیاست مدار، صحافیان او څېړنکاران دي د پاکستان پوز سیاست ته د راخکلو څخه لاس واخلي، او ویلی وو چې د پاکستان فوز د سیاست نه مبرا دي، یعنی د پاکستان پوز په سیاست کې کوم مداخلت نه کوي، او دا به چې د پاکستان پوز سیاست مدارانو د پاکستان پوز سیاست مدارانو او صحافیانو او څېړنکارانو تکم دغه خبرداري قسم لور کړی دی. نو په دې باندې د پاکستان څېړنکار خپل سوای د ډیور ډی خبريال ارشد محمد په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د پېښور اسلامي کالج د پولیټیکل ساينس د څنګ استاد شنواز مشال وای د پاکستان په سیاست کې د پوز کردار پاتې شوی دی، باوجود د دې چې پوز وای د سیاست نه دی لري وساتل شي. وی ویډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل د عمران خان د درنو نه واخله تر انتخاباتو او بیا په حکومت کې دراتلو پورې داسې نیوکه کېده چې دا هر څه د پوز په مرسته شوې دي. هغه زیاته کړه اوس داسې ویل کېږي چې د پوز او عمران خان ترمنځ اختلافات جوړ شوي. پوز هغه نه لاس واخیسته، د عمران خان حکومت لاړو او بیا د عمران خان ډلې د پوز په ضد ښکاره څرګندونې وکړې.
اوس د فوج چې بار بار بیان ورکي چې یاره فوج دی په سیاست کې نه ملوث کوي یا خلک نه ډسکس کوي، ما ته دا لګي چې دا د فوج یو سافټ وان ته کې وارننګ دی.
سیلونکو شرزا شاه هم وایي د عمران خان د وینا نه وروسته اوس خپل بیان جاری کو او پوس سخت جبه کارولې ده.
نو موږ ولې مطلب دی چې واپس فوج ته وایو چې راشه او ته زما ډانګورې شو بلوتی، چې ته زما ډانګورې شو بلوتی، ته زما ډانګورې شو مې اقتدار ته رسوه.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر حمزه بنگشوي پوز بیا بیا د سیاست نه د لریوالي خبره کوي، ځکه چې دغه خبره د پوز د بدنامۍ سبب ګرځي، او بل خبره دا ده چې پوز د خپل غلطیانو نه زده کړی کړی دي او اوس کوشش کوي چې دوی په شا پاتې شي او مخامخ ته یادګرنه ونه شي.
نو دا څه دي چې دا زمونږ د فوج د لپاره په دا صرف نه چې په د لوکل سپیکټیټرز کې، په د لوکل اډینس کې، په انټرنیشنل اډینس کې ډیر زیات د نقصان به جوړیږي.
عمران خان پرون د اتوار په ورځ په ابتاباد کې یوې جلسې ته په وینا کې د چانوم د اخیستو پرته بیا تور لګولې چې د امریکایي سازش لاندې د 200 کروڑ خلکو منتخب د هغه حکومت لری کړی شوی، او دلته ورسره میر جعفر او میر صادق شامل وو. هغه ویل میر جعفر د مسلمانانو د مغولو د گورنر سراج الدوله سپهسالار کمانډر ان چیف وو. هغه د انګریزانو سره په شریکه د سراج الدوله پر ضد غداری کړې وه او انګریزانو ګټه وکړه. بنگال چې د مسلمانانو نو تر ټولو شتمنه صوبه وه، د میر جعفر له وجې د انګریزانو غلامۍ ته لاړه. پوز بیا ویلي هڅې کیږي چې پوز سیاسي پښتنو ته راوستل شي، خو پوز د سیاست نه لري وساتل شي، او په وروستیو کې په ملک کې د پاکستان وسلوال پوز او مشرانو روانو سیاسي خبرو ته راکاګلو هڅې روانې دي. سیاسي مشرتابه، صحافیان، سیړونکي او په ټولنیزو رسنیو پرې خبرې روانې دي، او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان پرونی وینا سازش ګرځو او ویلی دی په ابتاباد کې د پاکستان ریاست عین او قومي ادارې چیلنج کړی شوی دی او قانوني کاروي به کولی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ د طالبانو د خزو لپاره تګلارې د بشري حقوقو سرغړونه ګرځولي، او وایي چې دا به د طالبانو په نړیوالو اړیکو باندې منفي اغیز وکړي. په دغه نور تفصیل زموږ همکار رحمان بنوري تاسو ته وړاندې کوي.
تامس ویسټ دغه سرګندونې د طالبانو لخوا د ښځو لپاره د حجاب د حکمنامې جاری کولو ته په غبرګون کې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په 1 جنوري په هیواد کې ښځو ته د حجاب حکم کړی دی. طالبانو ویلي دي د مسلمانانو اصیلو بالغو ښځو لپاره شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. د طالبانو دغه پریکړې په افغانستان او نړۍ کې زیات غبرګونونه راپارولي دي او د دوی دغه پریکړې د ښځې د ازادۍ خلاف او د بنیادي بشري حق سرغړونه بللې ده. د افغانستان دپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ په ټویټر ویلي دي، زه د افغانانو په ګرد نړۍ کې ملګری کیږم. د طالبانو لخوا د ښځو او جنکو د حقونو د تازه بندیزونو په اړوند خپله ژوره اندېښنه څرګندوم. تامس ویسټ وایي د جنکو د شپږم ټولګي پورته په زده کوونکو بندیز، د دوی هلې ځلې محدوده کول او په پرامنه احتجاج کوونکي په نښه کول د ښځو دپاره د طالبانو تګلارې د بشري حقوقو سرغړونه ده او دا به د دوی په نړیوالو اړیکو منفي اغیزې دوامدار وساتي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتیرس هم د طالبانو لخوا د ښځو د حجاب په پریکړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي دي د یو ځل بیا د طالبانو غواړي چې د افغان میرمنو او جنکو په اړوند د بشري حقوقو د نړیوال قانون له مخې خپلې ژمنې عملي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د طالبانو په دې پریکړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. وایي کېدای شي د طالبانو دا کار له نړیوالې ټولنې سره د دوی اړیکې نورې هم ترنګلې کړي. اروپایي ټولنې د طالبانو له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی. وایي د دوی حکومت پرله پسې داسې مسایل نامغې ته کوي چې یا لږ ارزښت لري او یا د خلکو ستونزه نه ده. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي په ښځو د حجاب په زور د پسرولو پریکړې د طالبانو هدفونه دا ښکاره کوي چې دوی غواړي ښځې او نجونه په بشپړه توګه له ولسي ژوند ورکې کړي. طالبانو البته د حجاب په اړوند ویلي دي دوی غواړي چې خویندې په عزت سره او محفوظ ډول ژوند وکړي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کری.
تاسو هم بدلون راوستے سے،
تاسو هم بدلون راوستے شے،
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوستا. که هغه وړو کی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو د پردې چې کوم بیان یا د هغې کوم پریکړه مخې ته راغلې ده، په دغه د ګرد نړۍ لخوا سختې نیوکې مخې ته راغلي دي. په دغه د وایس اف امریکا آشنا راډیو د څنګه خبريالې برېښنا امیل راپور تاسو ته وړاندې کوو.
تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو لخوا د ښځو د حجاب په اړه د دې ډلې په وروستۍ پریکړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانو ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم د ښځو حجاب جبري کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي طالبانو د افغانستان اقتصادي بحران ته د رسیدو او ټول شموله حکومت د اړتیاو پر ځای د ښځو او نجونو ځپلو ته مخه کړې ده. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدربار ویلي د طالبانو دا تازه فرمان د ښځو او نجونو لاقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د لړۍ وروستی مورد دی. دا د نړیوالې ټولنې د بیړني عکس العمل اړتیا رامنځته کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر وان براند په دغه فرمان د انتقاد په ترڅ کې ویلي د دې پر ځای چې طالبان واقعي ننګونې لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي، د ښځو حجاب ورته مهم ښکاره شوی دی.
حجاب نامیده می شود.
په خوځو د طالبانو تازه فرمان نه یوازې د نړیوالو سازمانونو بلکې په افغانستان کې د ننه او بهر د افغانانو خبرګونونه پاره ولیدي.
په خلکو باندې سختیا راوستل، فقط د خلکو وخت ضایع کول او د غوډه لپاره محدودیت وضع کول، د انساني او اسلامي حقونو محدودیت کول دي.
فساد مېرمنو حجاب رعایت کول، کله چې نه نوې فساد مېرمنو حجاب رعایت کوي بیا تاسو فرمانونو تاسو مزه فکر کوم چې کوم ارتيام نه.
طالبان په خپل هم وایي چې افغاني خزي د مخلا په حجاب کې دي.
الحمدلله د افغانستان 99% خزي زموږ میندې خويندې او میرمنې بغیر د دې چې موږ څه ووایو په خپل د حجاب خیال ساتي، ځکه مسلمانې دي او پوهیږي چې حجاب د دوی د عزت ساتندوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثره خزي په دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري او خزي له محرم پرته بهر سفر کولی نه شي.
زما غوښتنه همدا ده چې طالبان دې د اولس سره د مهربانۍ رویه وکړي، ځکه د افغانستان خلکو ډېر ځور او کړاو لیدلی او په تیرو 30 کالو کې ډېر ځورېدلی دي. لازمه نه ده چې تر دې ډیر وځورول شي. غوښتنه مو دا ده چې خځې دې خپل حجاب د اسلام مبین دین مطابق وساتي. څه چې اسلام ویلي هغه دې وکړي او ضرورت یې نشته چې اسلامي امارات یا بل څوک دې مکتبیا ووایي.
د طالبانو له واکمنۍ شاوخوا 9 میاشتې کېږي، خو تر اوسه هیڅ هېواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی دی. برېښنا عمر خیله د امریکا غک واشنگتن.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی ته غوږی. افغانستان کې په ښځو د پردې نوی اعلان طالبان په خپلو کې په داسې حال باندې تقسیم کړي دي چې په هیواد کې اقتصاد د خوراکي توکو نشټوالی او طبي اسانتیاوې انتهایی خراب حالت ته تللي دي. د افغانستان میرمنې د پردې په اړه باندې د طالبانو دغه پریکړې ته په کم نظر باندې ګوري. زمونږ همکار ارباب محمود علي د مختلفو خبری ادارو نه غږ راخسته ده، هغوی او تاسو ته وړاندې کوي.
حجاب کو خوبه، حجاب اسلامی خوبه، حجاب رعایت بشه،
حجاب خده د اسلامی حجاب خیال دی او ساتل شي، خو دا لازم کول به خلک ونه مني. هغه خزي چې د کلونو راسي په ازادۍ ژوند کړي هغوی سمدستي بورقې نشي پسر کولای، او که دوی وای چې خزي دی د کورونو نه وتل به هیڅ پریک دی نو دا ناممکنه خبره ده. موږ ته د حالاتو ادراک پکار دی. د خزینه ډاکټرانو او سپیشلیستانو بغیر ټولنه نامکمل وي. د ولی بغیر د خزي سفر سمه ده، خو په زور خزو ته بورقې اچول ناممکنه ده. په زور په چایو کار کول ناممکن وي.
طالبان دې ته نه ګوري چې د دوی د خبرو عکس العمل څه کېدلی شي. همدا وجه ده چې نړیواله ټولنه به دوی کله هم په رسمن ونه پیژني، داسې کله هم نشي کېدلی، ځکه چې اوسنۍ ښځې د 40 کاله وړاندې ښځو نه بدلې دي. هغوی به په زور هره ستونزه او هره خبره زغمله. دوی په خپلو ارادو کې کلکې او پر عزمه دي او هر وخت به د خپلو حقونو د دفاع لپاره رامخته کېږي.
زما ټول افغان میرمنو ته پیغام دی چې د اسلام د اصولو مطابق حجاب وکړي او هغه څه وکړي د کوم چې اسلام اجازه ورکړی دی. هیڅ ضرورت نشته چې د امارات په مشوره کار وکړي.
از روزی که طالبان آمده ما هر خواهش هر آرزو
د طالبانو په واکه د راتلو سره سم هر ورځ زموږ د ژوند خواهش یو تر بل کم شوه دی. لومړی د سکولونو او یونیورسټو بندیدل وو او وسې حجاب لازمی کړی دی. افغانستان کې ژوند بے معنا شوه دی، ځکه هر تن تزان یو قیدی ښکاری. داسې ژوند چرته چې ته خوراک کولای شي او د کېدلی شي او یا بیا د طالبانو د خوخي ژوند کولای شي.
پاسمامیز کې به ملت خود با عطوفت او مهربانی رفتار کنن.
مون د طالبانو غوښتنه کوو چې د خپل قام سره مهربانه اوسي. افغان ولس د تیر سلويخ کال راسي ډیر ځپل شوی دی. خلک نور تنګول نه دي پکار.
مشکل نه دره
ولی مونږ دې مخ او لاسونه پټ کړو. دا په کم ځای کې ویلې شوې دي چې خزي دې لاسونه او مخونه پټ کړی.
د دې ویلې دونکو تاسو د دې ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د NTH لینک اپ د لاري خلاصولی شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ.
د NTH لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې ځئ. له هغه وروسته لټون کې NTH لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدر من اوریدونکو، په دغه وړاندې راپور کې تاسو د افغانانو، نارینه او د زنانو غږ واورید چې د طالبانو لخوا په پرده چې کوم پریکړه شوې ده په هغه باندې هغوی څه ویل هغه تاسو وکړه. اوس راځو امریکا ته په کډه شوي افغانان دلته کې هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي، او دغه داسې کوم مشکلات دي چې دوی غواړي چې دغه ورته حل کړی شي. په دې باندې وحید الله فیضی چې د وایس اف امریکا اشنا رادیو څنګ خبريال له د هغه خبرې ترې دي دغه تاسو باندې کو.
هغه افغانان چې په دې ورستیو کې متحد ایالات راغلي دي د مشکېدو لپاره یو لړ اقدامات ته اړتیا لري. د کسان ته د اسناد او ورکولو په برخه کې کومې هڅې پیل شوې دي؟ جزئیات یې څه دي؟
د افغانانو د تخلیه لپاره چارواکي له خپل متحدینو سره کار کوي او هڅه کوي. هغه کسان چې د اگست 15 نیټې رئیس دلته راغلي دي، د مشکېدو لپاره یې په قوانینو کې د تعدیل رامنځته کولو لپاره فشار اوستي دي. شاوخوا 80,000 کسان راغلي دي چې د هومینیټیرین پیرول په نوم یادېږي، یا د بشر دوستۍ ویزه لري. دوی کوم نور اسناد نه لري، خو ورته اجازه ورکړل شوې ده چې راشي او کولای شي تر 2 کلونو پورې دلته ووسیږي، او باید په دې 2 کلونو کې برخلیک څرګند شي. د دوی مهاجرت مسایل ساده شي تر څو وکولای شي په امریکا کې د دایمي اوسېدو اسنادو یا گرین کارت درخواست وکړي. څه چې مونږ غواړو دا دي چې د دغه پروګرام وخت وغځول شي، او دا ډاډ ترلاسه شي هغه کسان چې متحده ایالاتو ته راغلي دي د اوسېدو لپاره پروګرام غځول شوی دی، او دا پروګرام ورته اغېزمن دی. څه چې په تېر اونۍ کې وشول او لوی کار و، دا و چې د بایدن حکومت له کانګرس نه غوښتي اوکراینیان د مرستې په لایحه کې شامل کړي. دلته د قوانینو تصویبول ډېر سخت کار دی، ځینې وخت ښه وي او ځینې وخت نه وي. خدا غوښتنه کولای شي د مهاجرینو د وضعیت د تعدیل لپاره ډېره ښه ده، او کولای شي د افغانانو ځای پر ځای کېدو سره هم ګټوره تمامه شي.
هغه افغانان چې د تخلیه په بهیر کې دلته راغلي دي، د مشکېدو په اړه تعدیل په برخه کې څه ګامونه پورته شوي دي؟
په دې کې ټول هغه کسان شامل دي چې د پیرول په توګه راغلي دي. دوی باید د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې ته ځان ور معرفي کړي، او ورته ووایي چې زه د پیرول بهیر کې راغلی یم او غواړم اسنادو ته درخواست ورکړم. ټول مصارف به معاف شي. افغانان اړ نه دي چې د مهاجرت د بهیر پر مخ بیولو لپاره لګښت ورکړي. او هغه کسان چې د اگست د میاشتې رئیس تر اوسه راغلي دي، د دې وړتیا ولري چې درخواست ورکړي، او یا په وکال کې درخواست ورکړي، او ټول د دې وړتیا ولري چې گرین کارت ترلاسه کړي.
زیات و خوشو چې دغه سمون د منل کېدو لپاره هڅې پیل شوې دي. که راته وایي چې اوس په کومه مرحله کې دی؟
لومړی دا چې د یوې لایحې تصویب کول زیات وخت اړتیا لري. مونږ د دغه لایحې له جوړونکو سره کار کوو، او هغوی په دې اړه څو ځلې په کانګرس کې د استازو د مجلس او سنا مجلس له غړو سره پرې خبرې کړي دي چې څه ته اړتیا لري. دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې دواړه ګوندونه پکې دخیل وسي، او مونږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې د هغوی ملاتړ له ځان سره لرو. مونږ فکر وکړ چې دا واقعا مهمه ده چې دا خلک پکې دخیل وسی، او دا فرصت مو ولید تر څو ډار ترلاسه کړو چې سپینه ماڼۍ او د امریکا خلک وکولای شي نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې افغانان هم د اوکراینیانو او نورو خلکو په څیر غوره خلک دي.
آیا کوم مشخص محل وشته چې دا لایحه باید تصویب شي؟
مونږ تمه لرو چې دا لایحه د امریکا د پخوانیو سرتیرو د یادونې له ورځې مخکې چې د مې 1 نیټه تصویب شي. خو وګورئ، تاسو پوهیږئ چې کانګرس د دولت جلا روکندې او له حکومت سره دوی باید خبرې وکړي او ویخي نتیجې ته ورسیږي. هر څوک د کانګرس هر غړی خپل نظر لري او په امریکا کې خلک کولای شي د کانګرس خپل استازي ته زنګ ووهي او ورته ووایي چې دوی غواړي د لایحه تصویب شي او ورته ویلي چې افغانان هم د اوکراینیانو په څیر مدغم کېدای شي.
که دا لایحه د متحده ایالاتو د حکومت لخوا تصویب نشي، ها کسان چې دلته راغلي دي کومه مشخصه ستونزه ورته جوړېدای شي؟
کدا لای هتا سوب نشی خو خلک به دوسه دو هڅه ډول حالت ونه لري، هغه به بیا اړوي چې پناخستو یا اسایلم ته درخواست ورکوي چې پکې به یو لړ فیسونه او لګښتونه هم شامل وي، لکه د وکیل ته پیسې ورکول او نور ټول فیسونه. خو مونږ هیله من یو چې دا ستونه شي.
د مطبوعاتي کتنې په دې برخه کې زمونږ همکار مختار خلیل تاسو له ایشیا ټایمز یو آرټیکل هغه انتخاب کړی دی چې پکې ویل شوی دی د یوکرين چې کومه جګړه پیل شوې ده، د دغه جګړې سره د نړۍ پام یوکرين ته اوړېدلی دی او دغه شان افغانستان ستونزه پر شا تللې ده. په دغه حق باندې راځي چې نور تفصیل د مختار خلیل څخه واورو.
هانګ کانګ نه خریدونکو ایشیا ټایمز نومي اخبار کې د هندستان د نیوی ډیلی په جواهر لال یونیورسيټي کې د سفارتکارۍ او د بي وسلګې د بین الاقوامي سکول د نامتو لیکوال او دانشور د خاغلی سورن سنگ یو معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د دنیا پام د اوکرين جنگ ته ګرځېدلې ده او د افغانانو کړمې شاته غرزولې دي. هر کله چې د کال 2022م افغان طالبانو په خپل عمل دنیا ته ثابته کړې ده چې دوی د کال 1906 نیوی نه تر کال 2001 پورې په اقتدار کې د پاتشوو طالبانو نه په هیڅ ډول بدل نه دي. سورن سنگ ایشیا ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې 13 هفته کابل کې د افغان طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت په نوم قائم حکومت زنانو ته د گاډو چلولو د اجازت نامو یعنی د ډرایوینګ لایسنسونو په جاري کولو بندیز لګولې ده. دین وړاندې دوی په مارچ کې د جینکو د سیکنډري سطحي سکولونه بند کړی دي او د سیکنډري سطحي د جینکو په تعلیمي بندیز لګولې ده. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې په روانه هفته کې واکمنو افغان طالبانو په خزو باندې د سر نواخلي تر خپو پوري د خپل بدن ستر کول لازم ګرځول دي. مضمون لیکي چې د جنسي مساوات په معاملہ افغان طالبان د خپل کړو لوزونو ځنی د مار په شا روان دي. د میډیا په خبرونو کې د مار دا خبرونه خوريږي چې طالبانو د زنانو پر روزګارونو بندیزونه لګولې دي. دوی په خپل خواخه د کورن بهر ګرځېدو ته نه پرېږدي. د زنانو د معاملو وزارت بند کړي دي او د زنانو خبريالانو خلی بند کړي دي. مضمون زیاتی چې په کابل د افغان طالبانو د تیرو نه میاشتو عملداري بشکه چې د جنسي مساوات په معاملہ کې د غربي ملکونو د کړو کامیابو لاپی بنګ بوزه کړي دي. اوس خو افغان طالبان د غربي ملکونو لخوا د قسمه قسم بندیزونو لګیدو په دوی د هر قسمه بدو ردو او ملامت ویلو او د افغان طالبانو د مشرتابه د هر قسمه مراعاتونه د محرومه کولو باوجود افغان طالبان په خپل فیصلو د عمل درآمد کولو په لړ کې مخ په وړاندې روان دي. خصوصا د تیرو دو میاشتو راځي خو د افغان طالبانو سترګې ډېری سری شوي دي. زکه چې د دنیا لوی لوی او طاقتور ملکونه د اوکرين د جنگ د لاسه د نورو ټولو کارونو ځنی وتی دي او افغانستان او د افغانانو کړمیتنه هېری دي. د غربي طاقتونو دی بي غوره افغانستان نه د وتو رستو افغانستان کې د خوري وري تباهي او بربادي د اثراتو د ختمولو د پاره د دوی په جوړو تګلارو اوس ډیر اعتراضونه راپورته شوي دي. لیکوال سورن سنگ ایشیا ټایمز کې خورشي خپل مضمون کې نور لیکي چې د افغانستان په معاملې کې یوازې غربي ملکونه ملامت نه دي، بلکې د زنانو په باب له د افغان طالبانو سختري د اقدامات د ډیرو اسلامي ملکونو دننه د زنانو په باب له د موجودو قانوني اقدامات هم بيخي اپوټه دي. خو د اسلامي اخوت او د عقیدې له سببه اسلامي ملکونه هم د زنانو په باب له د افغان طالبانو په نامناسب اقداماتو چپتي. سعودي عرب په هر دور کې افغان طالبان مالی طور خ مضبوط او ماړه ساتلی دي او په تیر اگست کې د افغان طالبانو په کابل عملداري قائمې دل په صحیح لوري یو صحیح اقدام بللې ده. خو د انساني خواخوږي او نور امداد ورله په چپه خلی د پاکستان غوندې د ملک او د اسلامي ملګرتیا د تنظیم د او آی سی په لاس ورسي. خو سورن سنگ خپل مضمون په دې لنډ شان تفسیر ختم کړي دي چې باوجود د دې چې د افغانستان د ټول جنگ نه زیاته فائدہ پاکستان اوچتا کړی دا خو نن سبا پاکستان کې دننه د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ بلتونخوا خو د خونړو حملو له سببه پاکستان هم افغانستان کې دننه د هوایي حملو کولو دړکی شروع کړی دی. چرته چې په قول د پاکستان مخالف ٹی ٹی پی جنگیالی او بلوچ بلتونخوا خپراته دي او وخت په وخت پاکستان کې دننه خونړی حمله کوي.
قدر نردن کو د ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خپرونه لا هم دوام لري. د یوکرین پلو ترازو او په یوکرین کې جګړه نوره په داسې حال کې توند شوې ده چې د روس لخوا نن د دویم نړیوال جګړې ګټل مانځل کیږي کومه ګټه چې دوی د جرمني نازیانو په خلاف ترلاسه کړې وه. دا په داسې حال کې چې د دې څو ورځې وړاندې په یوکرین ختیځ برخه کې په یو سکول باندې د روس لخوا په بمبارۍ کې تر شپېتو پورې کسانو د وجل کېدو راپورونه مخې ته راغلي وو. دغې ویره څرګنده کړه شوې وه او په دغه سکول کې تر 90 پورې کسان هغې پناه اخیستې وه او د دغه برید سره سم تر 150 پورې کسان په بل ورځ باندې د دغه ملبې څخه راوویسته شول چې پکې د 2 تنه نوموړي هم شامل وو او پاتې د نورو کسانو د مړینې ویره ښودل شوې وه. او د دې سره سم د نړۍ د 8 شتمنو هیوادونو چې پکې امریکا او ځینې نور هیوادونه هم شامل دي په دوی مشرانو چې کومه VDV کانفرنس کړې ده په هغه کې هم د یوکرین په جګړه باندې د روس په رول باندې نیوکې شوې دي او صدر پوتین لخوا په امر باندې په یوکرین د ورته پل شوې جګړې غندنه کړې ده. نو په دغه باندې زموږ همکار منزه شهید نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا په یو راپور کې وړاندې کړي.
روسي ځواکونو په داسې حال په اوکراین بریدونه زیات کړي چې د مې پر 9مه روسیې په 1945 کال کې د ناتسي جرمني پر ضد په باریا کې د خپل لوبولي رول او راز لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین بی لپارونی یرغل جایزه بللی ده او دا یې د خپل وطن د دفاع لپاره مهمه ګام ګرځولې ده. بلورته د اوکراین په ختیځ سیمه کې په یو خنځی کې چې شاوخوا 90 کسانو پناه اخیسته و د روسي ځواکونو د بمباری لامل تباه شوې ده او دا ویرشته چې هلتبه لزګونه عام وګړي وژل شوي وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مې په 8مه د G7 د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې خوانځي کې د شپېته کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ.
د G7 له ټولو ګډونکو څخه غوښتنه کوم چې دا وخت د سوداګرۍ په وړاندې دوه اړخیزه خنډونه لرې کړی شي. هر څه چې ما اوس ویلي دي په حقیقت کې د یوې پوښتنې عناصر دي. پوښتنه دا ده چې دا جګړه به څومره دوام وکړي او څومره تباهي به وکړي او څومره اوکراینیان به قربانیان شي. مونږ باید ارسو وکړو چې ازادۍ په ګټلو زر تر زره جګړه پای ته ورسوو. څومره چې جګړه اوږدوي هغې عمره ظلم بریالی کیږي او د ازادۍ له لاسه ورکولو امکانات زیاتېږي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپایي ټولنې د راتلونکي په اړه وینا کې وویل چې اروپایي سیاسي ټولنې د جوړولو وړاندیز یې کړی دی.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été très bien dit avant moi.
Ukraine a dakhvel mubarizi aw zardawarti ala amala nan zmug yani do Europa zardai zmug do khuranai aw zmug do itihadiye pazdre ke ghadi thob lari kho ka hatta muk saba dui ta da kandid haisiyat warku bya ba ham azmoyena rawanawi aw zahila laram che muk pa chatakai sara da Europa itihadiye sara yozai shu مګ ټول په بشپړه توګه په هیغو چې د غړیتوب پروسه به 2 کاله وخت ونیسي او په حقیقت کې شاید 2 لسیزې وخت ونیسي.
د لوهانس لانجمنی سیمه گورنر چریچی تیریسو اونې یو کې د روس او اوکرایني قواوو ترمن سخت جنگ روان دی. ویل دي چې د بمباره شوې زاینا دیرش کسان ژغورل شوې دي
خو ممکن په خوندزي کې د نن نور پاتې کسان ژوند دي نوي
на Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе
завода Мариуполь کې دښمن د ازوبستال په کارخانه کې زموږ قطعات بند ساتلي روسي پوځیان د توپونو او ټانکونو په مرسته خپل توفاني عملیاتو ته دوام ورکوي موږ د هوایي بریدو امکان هم نه ردو
بل پلاو د امریکای خزانه وزارت تیر ورځ د می فاطمه په اوکرين د یړغل کبل په روسي باندې د نوو بندیزونو اعلان وکړ د خزانه په وزارت کې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول مرکز دا تازه بندیزونه د روسي په اتو ادارو او افرادو لګولي چې د اوکرين په جګړه کې مهم رول لري منځه
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او د ډیوا ټي وی د دې خبرونه ترڅنګ یو شمیر نور پروګرامونه او مرکه د ټي وی د رادیو د لاري او د غشنتا د ویب د لاري چې څومره معلوماتي راپورونه د مرکه دی هغه تاسو د ډیوا چې کوم ویب پاڼه دغه د لاري کته شي چې دغه پته www.voadiwaradio.com دی په دغه او دغه سره سم تاسو په ټولنیز رسنیو فیسبوک انستګرام او ټوئیټر باندې هم د ډیو رادیو دغه خبرونه او دغه مهم معلومات وخت په وخت ته شي او دغه معلومات تاسو لپاره چلیری ساته د هفتي وو ورځې موجود وي اوس راځو د بل راپور په لوتہ او بل راپوردار چې د خیبر پختونخوا حکومت د حد نه سیوا ګرمۍ د چکما د تودوخه کچا ډیره زیاته په پورته باندې تللی ده د ځلی انتظامیه چارواکو ته او هسپتالونو ته امر کړی دی چې د دغه ګرمۍ په وخت د هیڅ د کوم قسم چې کوم بیړني حالات مخې ته راځي دغه لپاره دی چمتوسی او په دې لړ کې د حکومت د لوري جاری شوی اعلامیه کې هسپتالونو ته د ګرمۍ د چپې نه متاثره ناروغانو لپاره ضروری دوایانې ذخیره ساتلو او د اضافي واډونو بندوبست کولو هدایت هم ورکړې شوې دي دا په داسې حال کې چې سګنی کال پاکستان کې د سخت ګرمۍ اټکل شوې ده د ګرمۍ په دې موسم کې او دی وای چې دغه ګرمۍ د نور کال په مقابل سګنی کال ډیره زیاته ده نو راځي چې د ډیور اړیو خبريال عثمان خان د پیښور نه رالیګل شوې راپور وورو
دا خیبر پختونخوا حکومت یو اعلامیه کې ویلي دي چې د تیرې اتوار ورځې څخه د سوبې په کچا او په ځانګړي توګه جنوبي ضلعو کې د ګرمۍ سیوا کېدو امکان دی حکومت په اولس غږ کړی چې د ماسپښین په وخت کې بهر ګرځېدو نه ډډه وکړي او چې څومره ممکن وي د کورونو دننه دي پاتې شي د طب پوهان وایي تودوخته چې کله د یو حد نه سیوا شي نو په انسانانو ډېرې بدې اغېزې پرې باسلی شي ډاکټران وایي ګرمۍ له کبله د وجود ځینې برخې فیل کېدو سره د یو تن مرګ هم واقع کېدلی شي زیاتوي د ګرمۍ موسم کې په ځانګړي توګه د مریضانو مشرانو او د ماشومانو صحت ته ډیر پام کول پکار دي
موږ ته پکار دی چې خپل جسم کې اوبه بالکل کمې رانه ولو نو دې لپاره داسې پکار دی چې کوم اوبه شربتي کم چې د نیچرل قدرتي میوه ولا جوسونه دي اديس کې اوبه دي ټول نخې دي چا کم چې داسې کسان دي بلډ پریشر لاسو داسې ممانعت نشته ورته نو وی چې کله داسې ګرمي لا ډیر هغه ته وځي نو نیمبو لا هغه شربتي چې دا د استعمالي فروټ چې دي هغه استعمالول شي او چې کم داسې ماستاسته وي چې کم داسې کپڑے داسې اخیستل پکار دي لوز او ډېر غټ نه چې هوا پکې لګيږي او سر وغیرہ چې دی هغه کور کول پکار دي
حکومت اړوند ادارو ته لارښوونه کړي چې د زیات ګرمۍ له امله د سړ ډول بدې پیخي مخنیوي د پاره چمتو سي او د خلکو خوندیتوب د پاره دي ګامونه واخلي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي دي چې د تیرې توار څخه د صوبې په میدانی او په خصوصي توګه جنوبي علاقو درجه حرارت د 9 ډیګري سنتیګریډ پورې د زیاتېدو تمه ده په داسې حال کې چې د هیواد د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې ګرمۍ ډیر زور نیولې ده عام ولسوالۍ چې د بجلی لوډ شیډنګ له کبله لړۍ رستون زسر باید چې حکومت د بجلی لوډ شیډنګ کم کړي
او دا ګرمي چې کومه دا ګرمي نن نن ساته سوي یو هم ته چې د لوډ شیډنګ د لاسه
په کورونو کې مته ماشومان کمزوري خلک موږ بشان بوډاګان پاتره وتی نشي چې لکه په آزادو ګرمۍ د لاسالات دي نو موږ حکومت نه د هوښ موږ ته دا کم داس کم د بجلی چې کم ده نو د کورونو د هوښ موږ راویز موږ د بوډاګان دي ماشومان دي کور کې سنانه دي ځکه نه لري نو خو بار روزي نه بغاړه کینی پټو توزي او وي مت کور کې سنانه دي ماشومان دي هغه موږ نشو وکړي
په خور خار کې خواري مزدوري کوونکې خواري کې خوایي د زیاتې ګرمۍ لامل د روزګار د ستونزو سره مخ یو وايي سخت کال ګرمۍ ناصاب سیوا شو لکم لوځي خلک مزدوران په داسې ګرم موسم کې د کار د پاره نبوزي
زی سخت کال د ګرمۍ د سٹارټ نه مخ کې راغلي دا او چې موږ هر روز دلته موږ څوک مزدوري نه بوزي او په دغه چوکې تمام ورستې روکو ما خام شي واپس کور ته لړ شو جه کور ته لړ شو بچی را ته و چې تا وسه روړې دي کنه دې موږ ته چې موږ بسره وړو
دا موسمیات محکمین تر لاسه شو معلومات لمخین ماسپخین پیښور کې درجه حرارت 30 ډیګری سنتیګریډ ریکارډ کړی شوی دی او په راتلونکي شواروس کې د جنوبی زلون علاوه پیښور 400 سوابی مردان خیبر مومن باجوړ او قبایلی زلې کورم ترسنګ ملکن او هزاره ډیویژن کې د تیز سیلې سره د باران ورېدو امکان دی. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د سخت ګرمۍ او د بارانونو د کموالي په سبب باندې د اوبو کچا په ځمکه کې نور هم ښکته تللې ده. د موسمیاتو ماهرین وایي چې په ونو بوټو لګولو سره او د باراني اوبو د ډنډ کولو سره څنګه څه په دغه ستونزه باندې قابو موندل کېدای شي او د دغې لپاره باید چې د حکومت تر څنګ عام خلک هم ګامونه پورته کړي د ونو بوټي ولګي او د شانته کې د اوبو ډنډ کولو لپاره هغه انتظاماتو کې چې د هغې سره باراني اوبه نه ضایع کیږي او نه ښکته سیندونو ته بهیږي. په دغې باندې تاسو ته د ډیور اډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان پوهنتون د جیولوجي څانګې پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر دین محمد کاکړ وایي چې بلوچستان ایالت کې د مځکې لاندې اوبو سطح ورځ تر بلې تر خطرناک حد پورې ښکته روانه ده چې له سبب نه یوازې زلزلې راتلی سي بلکې پر روان لږ کلونو کې به د بلوچستان ایالت زیاتره سیمې په سارا کې بدلې سي چې دغه اثرات به نه یوازې د مځکې پر سر ژوند کوونکي ځناورو پر مختلفو خصمانانو او مرغانو باندې ولویږي بلکې د انساني ژوند بقا ته به هم سخت زیان ورسوي.
د درو میټرو څخه تر شپږو میټرو پورې د کاله د اوبو لیول لاندې روان او دا زیر زمین اوبه چې کم ذخایر وو دا د لکو کلو زیرمې وې چې موږ د وخت تیرېدو سره دې حالت راورسولې چې اوس خلک باغونه خو پرېږده د څنګ اوبو ته مجبوره پات. ګورمنټ او عوام که په ګډه باندې منصوبه بندي نه وکړي نو دا به اجتماعي خودکشي وي.
د بلوچستان د اوبو خور او د تقسیم چارو ایالتي وزیر محمد خان لیډي وایي په بلوچستان ایالت کې سل ډیمونو باندې چې باراني اوبه ذخیره کوي کار روان دی چې دا به د مځکني لاندې اوبو ستاره لوړېدو کې ګټور ثابت شي. خو د ای سي ویان د طبیعت د ساتنې نړیوالې ټولنې د بلوچستان څانګې پخوانی مشر ډاکټر پیزاد کاکړ خبرې رسنیو ته ویلي وو د مځکني لاندې اوبو سطح د ایالت په کوټي پشین کلابدلا چمن کلات مصنوع خوزدار دولرلای سره سره په نور ځلو کې ښکته روانه ده چې په دغه سیمو کې د مځکې لاندې اوبو سطح لوړولو د پاره اقدامات اخیستل پکار دي. سره روان درې څلور کاله په بلوچستان ایالت کې کچيري ډیمونه جوړ نکړل سو حالات به نور هم سنگین سي. په بلوچستان ایالت کې اکثریت خلکو د ژوند چارې د زمینداری او د ساروي د ساتونو سره دي. سپروان حالاتو کې دغه دواړي شوبې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي یو مشر کاظم خان اسګزي د وی وی ډیو سره په خبرو کې پر نړیوالو ادارو ژغ وکړي چې دوی دې په ایالت کې د اوبو زیرمې زیاتولو او د مځکې لاندې اوبو سطح لوړولو د پاره خپل کردار ادا کړي.
د ډیمو ډیر غټ پوتنشل دی چې انټرنیشنل نړۍ خصوصا بلوچستان فیډرل ګورنمنټ هم باید د بجټ کې باید چې د ډیمو د پاره غټ پیکیج کې شول سي. دلته ډریپ اریګیشن او تالاب نالیا نور په خي سي. د اریګیشن کوم پالیسي و چې 2000 میټر کې دننه باید بل ټیول نه وخیږي دغه باندې باید عمل درآمد وي او انټرنیشنل نړۍ باراني اوبو ذخیره کېدو د پاره د بلوچستان سره تعاون وکړي خصوصا بورډنګ ایریاز کې چې کوم ډیسټریکټس دي بلوچستان زمیدار او مالدار یو غمو.
چاپیریال خوندی کوونکی علمی دارو مخکی ویلی وو پر نړیوال سطح موسمی بدلونونه به د پاکستان پر بعضو سیمو سخت اثرات واچوي. سچیر په کومو سیمو کې د عادي خلکو کاشتکاري انحصار پر بارني اوبو وي، هلته به په کمه کچه بارانو کې دول عمله د اوبو ذخیرې ختمې سي او د خلکو مشکلات به نور سوا سي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمدم. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیانه وساتئ.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه هیلپنګ هینډز لخوا د ایالت په تو ضلعو کې میډیکل کیمپونه لګول شوي وو چې پکې 200 ډاکټرانو کار کړی دی او د لرې پرتو کلیوالو سیمو زرګونو ماشومانو او میرمنو مفت یا ویړیا علاج یې کړی. په سرحدي ضلعو کې د ماشومانو د ویکسینو لپاره هم ځانګړي اسانتیاوې برابر کړی شوي او هغه ماشومان چې په کیمپونو کې له څاڅکو پاتې شوي په کیمپ کې د پولیو قطرې هم ورکول کیږي. د ډیو رادیو خبریال رفیع الله مندخیل په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان نو قبایلی سیمې سره د بلوچستان د سرحدي سیمې سلګونه ماشومانو ته په هغه میډیکل کیمپ کې د پولیو وایرس پر ضد څاڅکي ورکول شوي چې د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیه هیلپنګ هینډز بلوچستان لخوا جوړ شوی او د زرګونه ماشومانو، میرمنو او نارینه ناروغانو مفت علاج شوی دی. جنوبي وزیرستان ته څیرمه د بلوچستان په روب سیمه کې په امین میډیکل کمپلیکس کې په جوړ شوي کیمپ کې په کمپینونو کې پاتې سوو ماشومانو ته څاڅکي ورکول شوي دي. دا کیمپ جوړونکی د هیلپنګ هینډز بلوچستان مشر ډاکټر شیرزمان مندوخیل وی او ایډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې په جوړ شوي کمپینونو کې 200 ډاکټران کار کوي چې د ناروغانو مفت علاج وکړي.
داوری شت په جو کې نه په بلوچستان په اته ضلع کې موږ دا فری میډیکل اینڈ سرجیکل کیمپ ارینج کړی دی. په دې کې چمن، ژوب، لولائی، زیارت، خانوزی، سوراب، خاران اور مستون
کیمپ ته راغلی د کوټې د ماشومانو متخصص ډاکټر فضل رحمان اریپال بیا وویل چې د پولیو پر ضد د خلکو د بې ځایه پروپیګنډو له امله د پولیو وایرس د مخنیوي کار له ځنډ سره مخامخ شوی دی. خو دوی کیمپ ته ورغلو میندو ته د ماشومانو د ویکسین او له ټول عمر مازوري د خوندي ساتلو لپاره معلومات ورکوي.
پولیو سي د ګرد عمر د پاره هغه زیات دی، هغه انسان یو داسې چې دیوس بند نه وینا نو کلاوله دا خدا پوه نه وی یا دا پټه مندی پولیو کتری ورکول سی یا دا خلګه دا ډاکټرانو خبره ومني نو امید لرم لکه نور دنیا څخه مخ ختمه کړي د موږ بیم داسه ختمه کو او امید لرم خاص کر لار نوجوانانو زاخه او کوم خلګه سی اډیوکیټډ خلګه دي تعلیم یافته دي چې دا اویرنس راولي په خلګو کې او خلګو ته دا ورزده کی چې دا د نقصان ذریعہ نه ده بلکې دا
دا امین میډیکل کمپلیکس چشتن محمد امین کاکړ بیا وویل چې په میډیکل کیمپ کې هغه سلګونه ماشومان چې د جنوبي وزیرستان او د افغانستان له سرحدي سیمو میډیکل کیمپ ته راغلي او له څاڅکو ورکولو پاتې سوي دلته د پولیو ضد کترې ورکول سوي دي.
بارډر ایریا چونکې د ازمر بارډر ایریا له کمردین ندی سره تعلق له وانه له سره ټچ ته او اکثره خلک هغه څه چې کښنیان کوم راغلي هغه له پولیو پاتې سوي نو موږ هغه څه کوم دي په دغه کیمپ کې سره سره د پولیو څه کوم دي هغه کترې ور پیلا کو چې خلک له دغه څه کوم دي مصیبت زه او د علاقه خلاص شي له دا کوم انفیکشن شي دا مختلف پیلاونه چې په دغه کې مزید غ راځي او موږ ان شاء الله دا کوپریشن له وخت هم کړی دی په وارو وارو باندې مزید هم کوو.
دا هیلپنګ هینډز بلوچستان کیمپ موخه کڅه هم د لری پروتو کلیوالو سیمو خلکو ته د روغتیا اسانتیا ورکول دي، خو په کیمپ کې د سرحدي سیمو د ماشومانو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه شوي او د سرحدي سیمو ټول هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي چې په تیرو کمپینونو کې له ګرځنده ټیمونو پاتې شوي وو. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ستا خبري خبرونه په دې ځکه کې پای ته رسیدي. زه د خپل ټکنیکی همکارانو عدنان رشید، چارلسټن، مننه کوم چې غوی دې خبرونه په وړاندې کولو کې مخ سره کومک وکړه. خوش پولري، یالا فهمه.